دوی په جیشو احمد شي بریم در سجر رو ده سات خبرونه وړاندې کوم. د پروان او بامیان ولایت ترمن لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدلو له امله د ترافیک پر مخ بنده شوه. د طالبان په واکې باختر اژانس خبر ورکړ چې د پروان د شینوارو ولسوالۍ د سردرې په اشتر شهر کې نن سهار څلور بجې سیلونه راوتلي چې د لارې د تړل کېدو له امله شوي دي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرشوب لید اوشتو خبر نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې د پروان بامیان لوی لار د سیلونو له امله بنده شوې چې روانه اونۍ د سیلونو او توپان له امله په ننګرهار کې وڅلوېشت تنه ووژل شول او شاوخوا 350 تنه نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه چې یو شمېر کسان له همتري تم دي. په کونړ، لغمن او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د 13 کسانو ژوند اخیستی او په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلي، خو له هغه ځایه د مرشوب لی راپورونه نه دي خپره شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیسي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې ته وویل غرب ادعا لري چې تر هغه ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چېرته دغه هیوادونه په رښتیا اندېښمن وي دوی د راشي خپل سفارتونه دې فعال کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرایلی ځواکونو هوایي بریدونو په ترڅ کې تیره شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژلې دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرایل د امن سیمه بللې او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرایل ویلي دي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسرایلي پوځ بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرشوب لاړولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمباري روانه ده. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا 6 کیلومتره مربع ده چې اسرایل هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړې ده چې له جګړې پناه وروړي. په ګرجستان کې نن د رشتر د 4.8 درجو په شدت زلزله وشوه. د ازادي راډیو د ګرجي چوبې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د دیدو پلیس څکارو ښارګوټي لویدیځ لور ته په 5 کیلومتره کې و. دا سیمه د ګرجستان له پلازمینې تبلیسي څخه 130 کیلومتره جنوب ختیځ ته پرته ده. د امریکا د جیولوجي سروې د راپور له مخې بیا دا سلسله د مځکې په تل کې نږدې 90 کیلومتره ژوره شوې ده چې شدت یې 4.1 اټکل شوی. دا سلسله چې نن په سیمه ییز وخت سهار 6 بجې وشوه په پلازمینې تبلیسي کې هم ټکانونه احساس شول او تر اوسه یې د ځانیو او مالي زیانونو راپورونه نه دي خپر شوي. د پاریس ښاروالي نن د سین په سین کې لامبو وکړه. 15 کلنې آن هیدالګو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته دا وښيي چې دا سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت اوبو د یوځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې وي او د فرانسې حکومت مجبور شو چې د دې سین پر پاکېدو $1.5 میلیارد ولګوي چې د جولای په 16 د المپیک د لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم چې څو ځله د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې نتیجه یې ناکامه وه، خو د راپورونو له مخې د جولای له پیله چې پرله پسې بارانونه وورېدل او بیا هوا لمرینه شوه نو د سین له نویو لابراتواري معایناتو څرګنده شوه چې اوس د المپیک لوبو ته چمتو شوی دی. پاریس د جولای له 16 د اګست تر 18 د المپیک لوبو کوربه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم. تیرونه په اسلام آباد کې د شاعر او پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مخکخ غړي ګلمن وزیر مرکه پاکزو پښتونخوا سربیره په افغانستان او نور نړۍ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د پښتونو پراخ عکس لملونه وپارول. د پښتو ژبې دا شاعر چې شعرونه یې تر ډیره د افغانستان او افغانانو سره په مینه د پښتونو پر مظلومیت او د پاکستان پر پوځ په انتقادونو راڅرخېدل، لومړی په اسلام آباد کې په یو برید کې مرګونه ټپي چې څور زروسته یې پرختون کې ساور کړه. په کابل او د افغانستان په نور ولایتونو کې زینو خلکو د هغه غایبانه جنازه وکړه چې د طالبانو د حکومت له ممانعت سره مخ شول. تر هیواد بهر هم په امریکا او اروپای هیوادونو کې افغانانو د ګلمن وزیر پرمرګ غونډې د نوموړې غایبانه جنازې او نور مراسم ترسره کړل. تر اوسه هم د ګلمن وزیر شیرونو د هغه پر قتل خوشنۍ د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې توده مسله ده. خو په ټوله کې ګیلمن څوک چاپری برید وکړ ولی پرې د ډیورن کرخې په دواړو خواو کې خلک دومره خوښنی دي، هغه څه ویل او له چای څه غوښتل؟ نن په پروګرام کې ورباندې خبرې کوو. په خبرونه کې راسره میلمانه شته، د دوی نظرونه به هم د موضوع په ارتباط وپوښتو. اوریدونکو تاسې هم کولی شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او د دغې موضوع په ارتباط راسره خپل نظرونه شریک کړئ. ستاسې نظرونو ته هم په تمه یو. تاسې کولی شئ چې سټوډیو ته په دغه شمیرو زنګ ووئ: 00 24 24 15 00 24 24 25 00 00 24 25. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ لنډ زنګ ووهئ په تمه پاتې شئ. له دې ځایه به تاسو موږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. خبرونه کې راسره میلمانه دي د پښتون ژغورنې د غورزنګ د اروپا همغږی کوونکی ملک بازی، همدارنګه د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې غړی او په کاناډا کې سفیر شینکی کروخیل، او همدارنګه د پی ټی ایم په جرمنی کې د پی ټی ایم مسؤول میوند یوسفی. تاسې ټول قدرمن خبرونې ته ستړي مشئ. هیله ده چې ما د ملک صاحب تخلص سم تلفظ کړی وي، که چېرته بیا پکې تېروتنه وروستۍ راته اصلاح کړی. په پیل کې که ټول میلمانه راسره وصل وي ور به شو یوسفی صاحب ته. یوسفی صاحب تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسې راته په پیل کې د ګیلمن وزیر په اړه باندې وایست، ګیلمن وزیر څوک او تر کوم حدا پورې خلکو پیژنده؟ تاسې ځواب راکړئ مهرباني.
سلامونه تاسو درنو اوریدونکو لیدونکو ته، درنو میلمنو ته. ګیلمن وزیر یو پښتون شاعر و. د ټولو نه مخکې ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی و چې تل یې د افغانستان او افغانیت سره مینه درلوده، او کېدلی شي چې همدغې وجه وه چې د پاکستان حکومت دا نور نشو زغملی او په دغسې یو مرموز ډول یې د منځه یووړل. ګیلمن وزیر د ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوانانو په څانګې رسمي مسؤلیت یې نه درلود، اما دغسې یو په زړه پورې شاعر و چې د ځوانانو ټولو توجه یې ځان ته راښکلله.
افغانستان کې د ګیلمن د مرګ وروسته ډېر ځوانانو خبرګونونه وښودل، تاسې علت څه بولئ؟ ولې افغانانو د ګیلمن وزیر مرګ ته دغه ډول خبرګون وښود؟ او له هم چې څو ورځې تېرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د مرګ مسله یو توده مسله ده.
لومړی سلامونه او درناوی د پروګرام محترم میلمنو ته، اوریدونکو ته، ستاسو ته فریده جان. ګیلمن وزیر چې یو خوږ ژبه شخصیت و یو مبارز انسان و یو فکری انسان و، هغه په داسې یو ټولنه کې پیدا شوی او ژوند یې کاوه چې هغه سره توپیری چلند کېده. د پاکستان د حکومت او خاصتا د پاکستان د فوج دو مخه پالیسی اغه زور زیاتای چې په بلوچستان او په پښتنو باندې الته کوي، او همیشه په مرموز شکل باندې فکری انسانان له بلوچستان له پښتونخوا څخه ټولوي، ورکوي، شکنجه کوي، او دوی هم په خپل خاور کې همیشه له توهین او تعقیب سره مخ دي. دغه احساس او تورک او دغه احساس کې راو پراو چې ګویا زله کس دې دغه ریاست پورې مرتبط کاستم د ما خپل نګنی د ما په حکومانه خپېګري ما سره زیاتای کوي، نو ځکه د هغه خپل کرکه نفرت یا د خپل ارزو ارمان په ډېر خوږه ژبه د شعر او شاعری په شکل باندې ورانه کړله چې هر چا لپاره جالبه وه. یعنی دغه هغه ژبه په کوم انداز باندې چې د خپل احساسات اظهارول بیانول هغه د هر چا په زړه کې کېناسته، ځکه چې واقعیتونه په ډېر ښکل الفاظو باندې بیانول، نو ځکه ټول ته ډېر جالبه و. او هغه یو انساني ژوند غوښته، یو د خپل هغه مشروع حق غوښتنه یې کوله، او خپل هویت بیانول. هغه کوم شی زیاتی نه دی غوښتی، په چا باندې تری نه دی کړی، د چا ته هغه نه دی زیاتی نه دی کړی، بلکې هغه خپل دی بخاده غواړم انا خپل هغه چې سی غوښتله هغه په کشکل باندې د بیانول نو زه فکر کوم چې د پاکستان فوج استخباراتي دروته بجای دی چې خپل پالیسي کې بدروړي هغه هر هغه مشروع غږ غواړي په ډېر ظالمانه او بزدلانه شکل باندې خاموشه کی. نو دغه بزدلانه وژنه او دا د مشروع دایه چې د پورته کړې وه د هر افغان هر انسان چې هغه که افغان وي که نه وي که هغه پښتون وي که نه وي هر انسان د دې طرفداره ده. نو ځکه د ده په دا بزدلانه او نازوان مردانه وژنه چې د پاکستان فوج همیشه حرفوي قاتلان پیدا کوي او مخکخه پښتانه چې د کولی شي چې دغه دایه ژوندی وساتي غواړي چې دا خاموشه کې نو دا په دې شکل باندې ووژلو. نو ځکه د ده په دې مرګ باندې ټول خفه دي ځکه چې د سر نه توپک و نه تیاره وه نه ټانک و نه راکټ و بلکې یو خوږه ژبه و یو قلم و او د دې یو جرأت او شهامت و. نو ځکه دا د پنجاب له دې نه د پنجابۍ جنرال له دې نه ډارېږي چې مبادا دغه انګیزه په پښتنو کې خپره سي پښتانه راویښ سي او د انساني حق غوښتنه وکړي نور د پنجاب دغه ظلم زیاتی ونه مني. نو دا به دوی لپاره ستونزه وي، دوی لپاره د منلو وړ نه ده. نو ځکه د هر انسان همدردي راوپاروله. نو ځکه د په مرګ باندې ټول افغانان په مجموع کې خفه دي.
مننه کور ودان ژوندی وسي هغه لیکلو خیل تاسو ته بیرته راوګرځو. اوس به وشو ښاغلي مالک ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایاست تاسو د ګیلمن د مرګ تر شا یا دغه د قتل تر شا علتونه څه وینئ، ولې ګیلمن په قتل ورسېده او فکر کوي چا وژلی دی؟
ډېره مننه کور ودان له ټولو مخه خو تاسو ټولو دونکو او ریدونکو د خبرونې ډېر درنو ملګرو ته میلمنو ته ستړی مسې او سلام. بنیادی خبره د ګیلمن وزیر چې دلته کمې خور تمید وتړی هم بالکل همداسې ده. ګیلمن وزیر ډېر ځوان و چې د ده پر وطن باندې د پنجاب استعماري ریاست لخوا په وار وار هلته اپریشنونه سوي دي. ګیلمن وزیر خپل په سترګو باندې د خپل د کور د نازولو جنازې استلی دي، لیدلې دي. د ګیلمن وزیر خپل عزیزان، خپل قریبان، خپل پښتانه د تیارو په بمبار سروي سروي لیدلې دي. ګیلمن وزیر خپل په ژوند باندې خپل سیمه په کندوالو باندې جوړ سیمه چې د پاکستانی تیارو لخوا بمبار کیږي هغه کندوالې لیدلې دي. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو داسې د مرکزی کونسل غړی و، یو داسې انقلابي شاعر و چې هغه چې په شعر کې د شعر په ژبه باندې کم خبره کوله کم بیان یې کوي د هغه شعر د عملي کولو لپاره د په عملي مبارزه کې هم شپه ورځ خپله کړې وه. شپه ورځ تروله بالکل په عمل باندې هغه خبره ثابتوله. هم که څه هم موږ په دې پوهېدلو ګیلمن وزیر هم په دې پوهېږي یا د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کم غړي دي هلته اوس هلته فعلاً په علاقه کې پراته دي، په پېښور کې دي، په کوټه، په کراچۍ او په مختلفو علاقو کې دي. د دې هر ملګري په هر ثانیه دا دی احساسوي بلکې دا خطر شته چې پنجابۍ به نن پر دې حمله کوي، نن به د دې د ژوند اختتام کوي یا به سبا کوي. ګیلمن هم په دې پیدا دی. د ګیلمن سره د ده په ژوند کې د ډېر ځوانو په مزدوري بارین ته تللی وو. د هغه ځایه د پاکستان فوجانو د انټرپول له لارې د پاکستان ته راوستې ملتان ته هلته پر ده ټارچر وکړي. بیا د ته وویل چې ته به دا خبرې نه کوې، ته به د افغان د سیالۍ خبره نه کوې، ته به د افغان د ملي بیرغ خبره نه کوې، ته به د احمدشاهي جغرافیه خبره نه کوې. د دومره ټارچر کوي، د ټارچر وروسته هم ګیلمن چې راووتې هغه خبره کوله، هغه خبره په عمل کې هم او په شعر کې هم د ډېر شایسته طرز ورکي. د ګیلمن شعرونه که څه هم د ده په ژوند کې و خلکو په هغه تعداد نه دي اورېدلي یا نه اورېدله، موږ هغه ویډیوګانې ګورو چې د ده مرګ له مخه څومره خلکو لیدلی دي، بیا چې کله د ده مرګ وروسته خلکو واورېدلې واقعي د ده په شعرونو کې چې کومې خبرې ولې ګیلمن وزیر هغه ټول شیان خپل په عملي مبارزه کې هم هغه ټول شیان کړي وو. په ګیلمن وزیر باندې چې تیر اته میاشتې دی د میرامشاه په کیمپ کې وو چې کوم ظلمونه ورسره سوي دي دا ظلمونه په یو شعر کې بیان کړی دی. پر دې باندې یو کتاب هم لیکل دی، ګیلمن وزیر د لرو بر افغان خبره په ډیر جرأت کوله. د افغانستان د ملي بیرغ سره د ده مینه ډیره دیدنی وه. د په سیاست کې چې مثال د کم شعار ورکوي، دا شعار یې عملي کوي. نو ځکه دی د ځوانانو د توجه مرکز سو. ځوانانو دا ولیدل چې زموږ وطن کې ډیر شاعران دي، ډیر د انقلابي شعرونه وایي، لیکن هغو عمل چې دی هغه بل رقم دی. ګیلمن وزیر د شعر په ژبه کې کومه خبره کوله، دا خبره عملی میدان ته هم په عملی میدان کې هم کوله. یو خبره موږ دا واضح کوو چې ګیلمن وزیر باندې کومې سختې تیرې شوې دي. دا د پنجاب استعماري ریاست او د هغوی جاسوسي ادارې لکه ایس آی او ایم آی دوی کړي دي. موږ په دې پوهېږو چې د ګیلمن وزیر تر شهادت لاندې د پنجاب ریاست دی، د پاکستان ریاست دی. په دې کې
په بخښنه سره ښاغلی ملک مخکې اغلی کړوخیل هم یادونه وکړه چې تو یوازې په قلم مبارزه کول، او که موږ چیرته د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کړنلارې ته وګورو، دوی عدم تشدد لاره نیولې ده، لکه څنګه چې پاچا خان هغه مبارزه مخته وړله. ولې د پاکستان حکومت د دوی له دغې مبارزې نه چې په ټوپک نه جنګیږي، وسله نه لري، دومره ویره لري؟ او دغه ډول شاعران او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هغه کسان چې یوازې په قلم مبارزه کوي، غواړي چې نه اوسي د دوی په منځ کې، ولې؟
بنیادی خبره دا ده چې ګوره، پاکستان د خپل جوړش د لومړۍ ورځې څخه په دې تلاش کې وو خپل ټول وسایل په دې باندې په کار راوړل چې د افغانانو ترمنځ دا توره کرښه پرته ده، د دې کرښه و دې خواته چې کوم پښتانه افغانان اوسېږي، دوی ته داس یو تربیت ورکی. دا خبره دی په ذهن کې شي چې تاسو پاکستانیان یاست، موږ ته پاکستان مطالعه پاکستان وایو. د دې ک ټلویزیونونو، د دې ک اخبارونو، د دې ک په مکتبونو کې سکولو کتابونو، په دې ټولو شیانو باندې دی پر زموږ د دې د کرښو دې خو کم پښتانه افغانان دي. پر دې وا وا بیا کاله دا کار وکي چې تاسو په نصاب په هر حواله باندې تاسو پاکستانیان یاست. ګیلمن وزیر، پښتون ژغورنې غورځنګ په شپږو کلونو کې د پنجاب استعماري ریاست دغه ناروا پلان چې دوی پر کار اچولی وو، دا د خاورو سره خاورې کوي. د کرښې دواړو خواوو پښتنو ته دا احساس ورکړ چې موږ تاسو افغانان یو، دغه سیمه چې ده دا سیمه د افغانستان انګریزانو په زور جلا کړې ده. موږ د دې سیمې پر دا سیمې کرښه باندې چې موږ تاسو خپله ولاړ شو، زموږ داسې علاقې دي چې کله په کرښه په منځ دوه ځای تقسیم کړی دی. ځینې ځایونه داسې دي چې دره په یو ځای کې ده، کله په بل ځای کې دی، بلکې داسې ځایونه شته چې یو جومات دی، د جومات برخه په محکوم افغان وطن کې ده، د جومات محراب چې دی هغه د افغانستان په خاوره کې دی. نو دښمن د دې خاورې ډېره زیاته، د دې خبرې ډېره زیاته یېره کوله چې په ماکوم افغان وطن کې کوم افغانان دي. په دې کې دغه شعور کرا پورته کیږي یا دې دا خبره کوي، د دې خبرې شاته دې ډیر زیات سترانګ لاجیک لري. نو لهذا د دې د واو یا کلونو پر خواري باندې د ګیلمن شاعري، د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ کلنه مبارزه، دا د دې ټول شان د خاورو سره خاورې کړلې. او پنجابۍ استعماري ریاست په هیڅ صورت هم نه غواړي چې په ماکوم افغان وطن کې دي هغه پښتانه په یو مستقل په یو واحد پلیټ فارم باندې مختصي یو اتفاق او اتحاد وکړي، ځکه چې هلته په سیمه کې چې کم قدرتي وسایل پراته دي، دا د دې دغه چې دی هغه په کرباو روپی دي، هغه په کرباو روپی دي. نو لهذا د استحصال او د استثمار هغه زړه پالیسي هغه بیا د تقسیم او د حکومت کولو هغه پالیسی پنجابی استعماری ریاست پر مخ وړي. که څه هم پی ټی ایم چې څومره هم لارینونه د پښتونخوا کې کړی دي، یا د پاکستان په اسلام آباد یا په کراچي په نورو سیمو کې کړی دي، تر اوسه پورې هیڅ داسې مثال نشته چې د غورځنګ کته موږ لارینونه په لکونو په تعداد کې سوي دي. د خلکو تعداد لکو ته رسیدلی دی، خو زموږ د لارینونه یوه ګمله یا یو شیشه د خلکو نه ماته سره. موږ دومره پرام نه خلک یو، موږ د امن غوښتنه کوو، موږ د ژوند غوښتنه کوو، موږ د خپلواکۍ غوښتنه کوو، لیکن پنجاب استعماري ریاست په هیڅ صورت باندې هم دا منلو ته تیار نه دي. پنجاب ته د ډیورنډ کرښه سیمه سیرمه چې کومه منطقه ده، په دې منطقه کې د دته یو جنگ پکار دی، د ته خالی دغه سیمه پکار ده چې دلته هغه خلک وروزي چې په افغانستان کې چې هر نظام وي دغه نظام په خلاف دغه سیمه استعمال کی دلته پټن ځایونه جوړ کی بیا د دې جیسه په افغانستان کې تخریب او پلانا کوي. نن هم پنجاب په داسې کوشش کوي چې د عزم استحکام په نامه باندې یو جعلی اپریشن چې موږ دا وایو چې تا دولس اپریشنونه کړي دي، د دولس اپریشنونو په بنیاد تا سل واره دا خبره کړې چې ما لکه کلیر کړله تراګری ختمه سواله، نن بیا ته سل اپریشن کوي؟ بیا که تا دا خلک دلته راغلي دي، دا خو ته خپل هلته کابل ته تللې په سرنا هوټل کې، تاسو د میډیا والا په دې خبرې یاست چې هلته ولاړ سره کښېنستل په سرنا هوټل کې خبرې سره وکړې، معاهدې سره وکړې، په زراو طالبان چې هغه په یو کیمپونو کې دي ساتلی وو، دا دی ور لکړلې، دا دی ور لکړلې، دا ټوله شیانې وکړې. نو دغه ټوله چې دي خپل استعماري پالیسیانو پر مخ وړلو دپاره دغه عملونه کوي، او پښتون ژغورنې غورځنګ و دې ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوي چې زما خاورې ته جنگ راوړي، یا دا خاوره د افغانستان که هر نظام وي په افغانستان کې د افغانستان د بربادي لپاره ته استعمال کړي. نو دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په همدې خاطر دیم نه خوشي، په دې خاطر پر دې باندې مختلف الزامونه لګي، که څه هم تر اوسه پورې د خدای په فضل سره موږ په دې باور چې په دا شی په مشکل نسته، د دې په لاس کې یو ثبوت وای دوی به دغه شی بیا ثابته ښکاره کړی وای، دوی ثبوت نه لري. موږ فکر دی د خپل په افغاني اخلاص باندې د خپل کام او د وطن خبره خامخا کو لیازه، ځکه دی د خطر احساسي، ځکه دی سردار عارف شهید کړي، ځکه دی عثمان الله شهید کړي، ځکه دی ګلمن شهید کړي، ځکه دی موږ نور ملګری شهیدان کړل، ارمان لونی شهید کړي، موږ د خړ کمر
وا ملک دغه د دې تاریخ ته را بشو په دې اړه به هم تاسو وایئ چې دغه نمړی کس نه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه ډول باندې وژل کیږي، او د هغه کسانو چې په دې بریدونو کې لاس لري بیرته یې هغه کسان چې باید ونیول شي یا محکمه شي دغه په اړه مجوزیات نه نهایي کیږي. په دې بل تاسو وروسته هم وپښتو که تاسو دره شما یوسفی صاحب، په اروپا کې، په امریکا کې، په کاناډا کې او په افغانستان کې هم د ګلمن جنازه وشوه، او بیلابیل خلک په بیلابیلو سیمو کې راټول شوي وو، دوی سره د افغانستان بیرغونه هم وو. څه فکر کوي هغه هدف چې هغه د پاکستان حکومت یا هر چا چې د ګلمن د وژلو تر شا درلوده دې هدف ته ورسېده د ګلمن په وژل کېدو سره که نه یو لار برابره شوه چې افغانان یې په ټوله کې پښتانه سره یو ځل بیا راټول شي او د دوی د یووالي سبب وګرځي؟
مخکې بازي ته د تاریخ زمونږ د شهیدانو تاریخ ته ولاړه، که زما په فکر سره که چیرې مونږ دغه پښتون ژغورنې غورځنګ د شپږ کلن تاریخ وګورو، نو د ګلمن د مرګ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ یو نوی پړاو شروع کیږي. مونږ اول پړاو شاته وغورځو، هغه چې مونږ ذهنیت جوړونه زمونږ هدف وو په لر و بر وطن کې، نو د ګلمن شهادت لر و بر پښتانه ټول یو ځای کړل په اروپا کې، بلخصوص په جرمني کې چې زمونږ کوم پښتانه وو، افغانانو دلته مونږ سره ډېر تاجکان ورونه وو، هزارګان ورونه وو چې مونږ سره په جنازو کې اشتراک کړی دی، هغوی په دې خاطر چې ګلمن د دا افغانانو افغانیت شهید قربان شو. نو هغه څه چې ګلمن په خپل ژوند باندې غوښتل چې ترلاسه کړي، هغه انشاءالله چې د هغه د مرګ نه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو نوی پړاو شروع کیږي، او ټول افغانان او افغانیت سره یو ځای کیږي. د لر و بر وطن دواړه پښتانه چې دي، د لر و بر خبره به هم زه نه کوم، بلکې پښتانه عموما په دغه سیمه کې ټول سره یو ځای دي، او په اروپا کې چې دا دومره لوی لاریونونه جنازې او ختمونه وشو د ګلمن پسې، دا به د تاریخ یو نوی پړاو شروع کیږي د ګلمن د مرګ.
یوسفی صاحب، که په دې اړه راته وایي، د ګلمن شیرینو ته کتم شو مخکې د زندان یادونه هم وشو، هغوی د زندان یادونه په خپلو شعرونو کې کړې ده، او هغه مینه چې د خپلې سیمې یو د افغانانو سره یې درلوده د هغې یادونه یې کړې ده، او په ټوله کې په ځینو شعرونو کې د خپلو پښتنو نه سره ټکولی دی، حتی د زندان د شکنجې کیسې چې کله کوي وایي چې ماته هغه لومړۍ ورځ باندې چې کوم کسان چې په نورو ژبو په انګلیسي او اردو خبرې کولې دوی شکنجه راکړې، له هغې نه وروسته کوم کسانو چې ماته شکنجه راکړې هغه ټول پښتانه وه. دیتہ پس سترګ ګوري او څه فکر کوي دغه اتحاد او یووالی چې ګلمن پکې خپل شیرونو کې ورکو او ورته مبارزه کول را پیدا بشي په پښتنو کې.
دغه ما مخکې ویل چې د ګلمن په ژوند باندې په ډېر تاسف سره دغه اتحاد او اتفاق په هغه اندازه چې ګلمن هیله من ورته او بیا موږ ټول افغانان پښتانه ورته هیله من یو لا تر اوسه لا سنه دی راغلی واو یا کاله پنجاب کوخخ کړی دی چې د پښتنو په پښتونخوا کې یو ذهنیت ورته ورکړي چې افغانزت ذهنیت دی. نو دغه چې ګلمن په خپل شعر کې دغه کوم شکنجه یاد کړی دی دا هم د پنجاب د یو پالیسۍ یو برخه ده چې په پښتون په پښتون باندې وایي. دغه ګلمن ته ډیر زیات زور ورکوو هر وخت چې بده کوم وخت چې بده زندان ته لاړ یا به کوم پیشي به یو په محکمې کې نو د دې لپاره به یو پښتون قاضي پښتون سارنوال مخې ته کوو چې ګلمن به د دې ډیر درد جوړو چې یو پښتون د پښتون په لاس باندې لکه څنګه چې پنجاب په خپل سیاست کې په دې هم کامیاب شو چې د ګلمن وژلې هم یو د پښتون په لاس باندې وکړل. نو دا صرف د پښتنو په منځ کې یو تفارقه راچول دي چې خپل هغه عزم استحکام په نامه کوم د دروغو اپریشن چې دوی په پښتونخوا کې غواړي شروع کړي او په هغه باندې ډالر د نړیوالو نه ترلاسه کړي صرف او صرف د دغه عزم استحکام د پاره د پښتنو په منځ کې یو تفارقه اچول شروع کړي دي.
مننه کورودان تاسو به تر وګرځم خغلی اغلی کروخیل که تاسو ته راشه ما د افغانستان او پاکستان نړۍ کې له پخوانه خړې پړې دي او په ځینو مواردو کې داسې هم پېښ شوې دي چې سرحدونه تړل شوې دي په ځانګړې توګه باندې کله چې د افغانستان د تولیداتو د میوو او د حاصلاتو وخت وي پاکستان دروازې وتړي او افغان سوداګر نشي کولی چې هلته ورشي. خو بیا په پښتونخوا کې داسې یو څوک چې هغه جګېږي د افغانستان بیرغ په لاس کې اخلي او د افغانانو سره مینه څرګندوي دې ته افغانان په کوم نظر ګوري او دغه طالبانو چې د کومې جنازې ممانعت وکړو په کابل کې او په نورو ولایتونو کې دا په څه معنا ده؟
یو تاریخي فرصت لاسته ورغی کله چې روس په افغانستان باندې حمله وکړه یا افغانستان یې ونیولو نو دغه یو طلایي فرصت و چې د افغانستان دوه دایمي دښمنان چې یو ایران دی او بل پاکستان دی دغه فرصت ورته لاسته ورغی چې یو تعداد فرصت طلبه وطن فروشه د قدرت وږي د پیسو وږي کسان د افغانستان لپاره سختګي رهبران جوړ کړو د دې په محوریت باندې مثلا د جهاد په نوم یو حرکت شروع کړ. جهاد هم هغه جهاد چې د پاکستان فوج غوښتله مکتب وران کړي سړک وران کړي کلینیک وران کړي یو تعلیم یافته انسان وژني دغه جهاد چې د 15 کاله موږ هم دغه جهاد کوو که د روس په خلاف هم جهاد موږ هم دغه جهاد وکړو او که د امریکا تاسو وګورئ چې د امریکا په وړاندې چې ګویا افغانستان د امریکا او د ناتو ملکونو له طرفه اشغال شوی دی او نیم لک افغانان شهیدان شو په افغانستان کې او 2000 امریکایي دا هغه د پنجابۍ جهاد دی چې دوی هغه مدرسې جوړې کړې دي هغه غلط قرارداد چې دوی تدریسوي د دې په خاطر چې هم افغانستان همیشه به ثبات اوسېږي هم د پښتون او د بلوچ په خاوره کې نور د ترقی او د پیشرفت د سیالی کې دلو په خپل پخو باندې درې دلو د انساني حقوقو غوښتنې دا ټول مسله باندې لایسي فقط مغه هوري دي مغه جنت دي مغه جهاد دي هغه جهاد څه دوی تعریفوي هغه اسلام څه دوی جوړ کړی دی له خلکو نه دغه د قوم او د ژبې او د ملي ارزښتونو د مثبتو رواجو دا ټول هغه بهانه او هغه انګیزه غواړي چې د خلکو نه واخلي ګوره دغه خاوره دغه د افغانستان کې د جهاد د تداوم په خاطر باندې دغه خبره همیشه استعمال شوې ده همیشه پښتون اتره ګرم تر به کړی ده د بیت پښتون وژلم ده په دې باندې بیا ډالر اخیستي یعنی په دې باندې همیشه بزنس شوې ده نو دې خاطر هغه که څوک دوی قدرت ته هم رسوي مفت نه رسوي دنه په زرهاو شکل باندې تعهدات اخیستل کیږي دوی لپاره به دنه په فلمونه ډکیږي په دې باندې بزنس ثبوتونه پیدا کیږي که موږ له پخوانه نو کو تر اوسه پر عین شکل په عین وضعیت روان دي نو هیڅ هغه څوک چې په پاکستان کې رهبر جوړ شو هغه کله هم د پاکستان په خلاف باندې کوم بیان نه ورکولای نشو ورکولای ځکه چې استخبارات خو اول څه فکر کوم بلک میل دی که پیګزی چې وایي مګر تاسو ولیدل چې د پی ټی آی له سناتور دی د خوب د کوټې نه هم دی فلم ډکره یعنی دوی دومره په دغه استخباري ټیم ککړو اسناد کې دومره یو رول لوبوي قوي رول لوبوي چې سړی سن تصور نشي کولای نو دوی ځکه دوی ټوله انرژي په استخباراتي کارونو باندې مصرف کړی دی نو ځکه هغه څوک چې په پاکستان کې د ایس آی د لطف او د مرحمت اوبه چې کلی هغه به کله هم دغه په خلاف باندې نه دریږي او نه دغه په خلاف به خبرې کوي نه به داسې حرکت اجازه ورکوي چې هغه باندې باید ایس آی ناراضه شي د پاکستان چیف آف آرمی سټاف ناراضه شي نو دا طبیعي ده چې د ګلمن لپاره به په هر نوم بچي اول خو زه فکر کوم دا یو لوی شرم دی ځکه چې په دې باندې یو پښتون وزیر شوی دی په دې باندې چې موږ د ډیورنډ کرښه باندې لیدل په دې باندې چې پاکستان څه شي کوي د پښتون په حق د موږ لپاره به تفاوت موږ ته هیڅ کوم ارزښت نه لري نه خیر نه دا هغه یو موضوع ده چې د هیڅ حاکم د افغانستان پر نه په اختیار کې نه په صلاحیت کې ده د ولسونو اختیار ده ولس په تصمیم نیسي چې دا کومه خواته ځي او چې مني او چې نه مني نو زه فکر کوم چې ځینې مسائل دي چې ورته جدي اندېښنې ول دي او راځو چې زه فکر کوم چې اوس دغه د دې ازادي خواهی فکر دومره په پولیسونو کې قوي ده چې هغه هیڅ حاکمیت هیڅ استخبارات هغه مانیت نشي کولای تاسو وګورئ چې ګلمن د خپل د بندخانی یا د زندان یا په جیل کې د اوسېدلو د شکنجې تر رقم داستان بیان کړ مګر هغه اخر کې هغه یو ډیر باجراته ډیر یو بی باکه یو قوي انسان چې اصلا نور په دې باندې فکر نه کوي هغه چې بیان کړ پنجاب رسوام ک او دوی فکر کوم چې دی ګلمن وشاله زه فکر کوم چې یو انساني فزیکی حذف کړلو په زرهاو انسانان راوي کړل په زرهاو ګلمن پیدا شو کوم بیان چې ګلمن پرې کوي دا به تاریخ په یاد ساتي دا به بار بار تکرارېږي دا به هر افغان دې شعرونه وایي دې ته به اوري او دې څخه به الهام اخلي او یو انګیزه به اخلي چې نور غلامي او استبداد او استعمار بس دی هر انسان د یو انساني حق ژوند حق لري او دوی باید هغه د مشروع نارې یا دایې څخه حمایت کوي او د انساني ژوند غوښتنه به په کومه خاوره کې چې اوسېږي کوي
اغلی کروخیل غواړم له تاسو نه د افغانستان یا په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه افغانانو د نظرونو په اړه مو پوښتم چې ګلمن کله نه کله د افغانو نجونو په ننګه باندې د هغوی د تعلیم په ننګه باندې ځینې شیرونه مویل دي او په داسې ویډیوګانو کې چې دی خبرې کړي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې په ښوونځیو بندیزونه لري کې او افغان نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي ستاسې په ان باندې اوس چې ګلمن وژل شوی د افغان ځوانان راپورته کیږي ننګی کې ولې په دغه برخه کې افغان ځوانان له ګلمن سره هغه مهال چې ژوندی و ستاسې په نظر ولې ونه درېدل او دغه غږ یې ورسره ډېر بدرګه نه کړو
امیدواره ما چې افغان ځوانان هغه سطح د خود آگاهی ته ورسیږي چې د تعلیم په اهمیت پوسی او پوسی چې تعلیم یو ډیر کلیدی رول یا اهمیت د انسانانو په پرمختګ کې لوبولای شي او خصوصا کله چې افغان مور باسواد وي که چیرې افغان مور باسواد وي هغه به په زرهاو ګلمن ټولنه ته به تقدیم وي او که چیرې افغان مور باسواد نه وي بیا به نو یو تنگ نظری یو افراطي کلیوالي ملا به زیږوي نو دې خاطر ګلمن هغه سطح د فکري ته رسېدلی وو چې په دې پوهېدلی وو چې تعلیم د انسانانو په ژوند کې د مملکت په پرمختګ کې څه رول لوبوي نو ځکه یې دا په دې کې شعر هم وویلې او دې کې خپل پیام یا خپله ګیله هم شریکه کړه امیدوار یم چې نوی نسل ځوان نسل فکري نسل د تعلیم په لور وسیږي او خصوصا د نجونو تعلیم ځکه چې د نن ورځې لورکې د سبا ورځې مورکې ده او دا مورکې باید یو د یو ښه فکر خاوند وي یو واقعي اسلام باندې خبره شي په انساني حقونو باندې خبره شي په مشروع ازادیانو باندې خبر شي، هغه څخه خوند واخلي او خپل بچو ته هم داسې تعلیم ورکړي چې کله هم په ملي ګټو باندې د دښمن او د استګمارګر استخبارات په خوله ونه شي او خپل وطن ته صدمه ونه رسوي.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. ښاغلی ملک، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دغه سیمو کې، په ټوله کې، په پښتونخوا کې، په قبایلو کې چې کوم پښتانه اوسي، او لاغینه سربیره مو د بلوچستان موضوع ته هم اشاره وکړه چې په دې باندې د پاکستان حکومت چاغ شمیر نسبت احتمالا په قبایلي سیمو کې چې کوم پښتانه دي دوی په نسبت کم وي، یا کوم بلوچستان چې دي د هغوی په نسبت باندې یو څه به ډېر وي. خو په ټوله کې ستونزه داسې څه ده چې په پښتونخوا کې کلونه کلونه کېږي امنیت ناراضي، همیشه پکې جګړه وي، او دغه وزیرستانونه چې موږ یادونه کوو نوم یې اخلو، دلته تل داسې تروریستي ډلې وده کوي چې بیا په دواړو خواوو کې د کرخي هلته دور لمبی بلی. ستونزه په پښتنو کې ده او کنه پښتانه په دغه برخه کې استعمالیږي؟
پښتون د بلوچستان چې کوم وطنونه دي، دلته دا وطنونه د قدرتي وسایلو ګټ ډک دي. په دې کې د خدای راکړل شوي کوم نعمتونه چې دي، دا ټول پښتونخوا وطن کې دي یا د بلوچستان په وطن کې دي. پاکستان یو استعماري ریاست دی، هغه دغه قومونه ځان سره غلامان کړی دي. موږ پښتانه یو، کبلوسان یو، په پاکستان کې دغه ټیم محکوم یو، غلامان یو. موږ په خپل ژبه باندې خپل اختیار نه لرو، موږ په خپل دغه باندې خپل د کلچر دغه نسو کولای. په ټلویزیون نو، په اخباراتو، په میډیا کې و موږ ته هیڅ نه کول کیږي. حتی چې کله هم د تزهیک خبره راځي یا پروپایلنګ خبره راځي، دې د پښتنو د کلچر سره یو رقم پاغه باندې مسخره کوي. دا رقم د بلوچستانو سره د پښتنو قدرتي وسایل. بیا بل دا چې پاکستان، موږ ګور یو خبره کوو چې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے. د پاکستان پنجابی ریاست چې دی، دا یو ترهګر پال ریاست دی. دا په دې سیمه کې جنگونه د خپل ګټي په نظر ورته ګوري. په افغانستان کې د نظامونو د نړولو لپاره دی دغه سیمه ناامن ساتي. په دې سیمو کې د نامنهاده ترهګر، زه دا وایم چې په خلک دا ورته وایي چې یاره دلته دی ترهګر ساتي، ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي. زه به دا یو خبره داسې وکم چې ترهګر د دغه دیش د جی ایچ کیو د پاکستان د ایس آی د دوی خپل عسکر، د دوی خپل یو رقم پلاتون، په پښتو کې دې ته کنډک ورته ویلی سي، د ترهګرو د خپل یو پلاتون لري. دغه پلاتون په افغانستان کې د جنگ ته د ادامې ورکولو لپاره دی، دا کار د جنگ په دې سیمه کې هر وخت تود ساتلی دی. که په دې سیمه کې امن راځي، که په دې سیمه کې وخت د خلکو په خپل لغه باندې شعوري سیاست باندې دی دغه وي، دی په یو منظمه تحریک سره یو ځای یا په یو منظمه پارټي کې سره یو ځای، نو خامخا په افغانستان کې د جنگ مخالفت کوي یا په خپل سیمه و په افغانستان کې د مداخله لپاره اجازه ورنه کوي. نو پاکستان عموما، بلکې همیشه دا اسکار کړی دی چې ټول ترهګری ډلې دی ساتلې دي. دا موږ نه، دا د پاکستان فوجان په خپل وایي. د برګیډیر یوسف کتابونه دي، د امید ګل، د مشرف، دا ټول هغه د دې د فوجونو وایي ورکم سربراهان ترسیوي دي. محمد ګل د دې د ایس ای مشر پاته سوی دی، مشرف د دې د اردو مشر پاته سوی دی، او برګیډیر یوسف د دې د افغان چارو د دې مسول پاته سوی دی. د خپل په کتابونو کې دا لیکي چې موږ په افغانستان کې کم کارونه کړی دي. په افغانستان کې د کاروایانو د پاره موږ د غسیمی د دې سیمې خلک په کم بنیاد الته استعمال کړی دي. د اسلام خبره کوم، د اسلام غلطه تشریح، د اسلامیزم و د دومره پچکاری چې په زرګونو په تعداد کې هلته مدرسې خلاصول، بیا د جهان ټول فندونه هلته راځل، خلکو ته بنیادی د بنیادګری تعلیم ورکول، خلکو ته بس دار ټول دروازې پر بند کړ. د یوې دروازې څخه چیرې بس جنت دی، په جنت کې هوري دی، او په جنت کې د شرابونو د شودو د شاتو ویلې دي. بس لار سا افغان مړکا، افغان عسکر مړکا، لارته په افغانستان کې مړې وکا، هلته پول والوزوا هلته مدرسه والوزا هلته مکتب و پونتون والوزوا ته به مستقیما جنت ته ځي. دا د پنجاب
په بخښنې سر ستاسې په اند دغه کار یوازې د پاکستان حکومت کړی دغه مسایل چې تاسو تشریح کړل چې دوی د افغانستان خیر په هیڅ وجه نه غواړي او په بېلابېلو نومونو باندې غواړي چې افغانستان ته زیان ورسوي، دا پاکستان یوازې کولی شي په دا کوم منابع او کوم هغه طبي سرچینې چې لام ډېرې برخې یا د بلوڅانو سره دي یا د پښتنو په سیمو کې دي، دوی څنګه توانېدلی دي چې دغه کار په یوازې ځان وکړي یا که څوک ورسره مرسته کوي په دې برخه کې؟
ګوره که د افغانستان موضوع مو ژخلو، په افغانستان کې د نړیوالو خپل ګټې وي، دا ګټو د پاره دی د پاکستان سره د پاکستان استعمال وکړي. پاکستان ګوره موږ دا یو خبره کوو چې پاکستان ډېر چالاک سیاست کوي، پاکستان د نړیوالو سره په اتحاد پاغوي کې دی نړیوال سم ډبل گیم کړی دی. مثال که موږ په افغانستان کې د جنگ خبره راخلو، تیر 45 کلونو کې چې دی هلته کم جنگ ته جنگ ګرم ساتلی دی، جنگ میدان پاغه کې د پاکستان پنجابي پوجونو یا آی ایس آی نړیوالو سره په هغه ټیم کې ډبل گیم کوي. بیا چې د 2001 بعد کم واقعیات وسول د دې کم جنگ روان په افغانستان کې، دلته هم ډبل گیم کړی دی. او د پښتنو د بلوڅو په حواله چې دی د کوم جنگ روان دی، دا پنجاب د پنجاب د استعماري ریاست په یوازې سر کوي. او د دې اشاره خبره ده چې زموږ په دې سیمه کې زموږ دا سیمه چې دا ماول چې دا د قدرتي وسایلو یو ډکه سیمه ده، موږ دلته نفرایټ لرو، موږ دلته یورینیم لرو، موږ دلته جنگلونه لرو، موږ دلته لیتیم لرو، موږ دلته د سونه لرو، موږ کولې لرو. د دغه ټول هغه شیان دي چې دې ته د دنیا هر د هر چا دغه دا توکوې دا پایشي چې دې ځای ته ځان وروره سومسي. نو دغه ټول شیان چې دي په دې کې د جهانی کوتونه هم، خصوصا پاکستان چې دی هغه په پرنٹ لین کې دا کار کوي، او پاکستان چې دی دا په منطقه کې د یو کرایې د فوج د کرایې د عسکرو دا کردار ادا کوي. په دې کې د پاکستان لپاره ګټه دا ده چې پښتانه محکوم وساتي، د پښتنو پر وسایلو قبضه وکړي، پښتنو نسل کوشي وکړي، په افغانستان کې مداخلت وکړي. همدا رقم د بلوچستان سره چې کوم دی عمل کوي، د بلوچستان پر قدرتي وسایلو باندې پر ګیس او پر مادنیاتو د دې قبضه ده. په سوی کې چې کوم ګیس راوځي، د سوی خلک د سوی خور یا د بلوچ مور به ګیس ده، هلته د غره لذي د غره سلرګي راوړي خپل پکور کې ډوډۍ په پخی، د سوی ګیس چې دی هغه په لاهور او په ګوجرانوالا او په دې ځای کې د پنجاب خوځو زنانو ته حالت شه سہولتونه دي، د پنجاب کارخانه خپل معیشت سنت دا ټوله د پنجاب د بلوچستان په ګیس چلای، زموږ د کرک په ګیس چلای، بجلی د پښتنو د وطن په اوبو جوړیږي، زموږ بجلی دا زموږ سه پنجاب وړي بیا برته په موږ باندې خرڅي. دا رقم ټوله شان نو په دې کې د پنجاب استعماري ریاست چې دی هغه دغه کار کوي.
مننه
دا د په دې کې ګټي.
یوسف صاحب که تاسو ته راشمه، ګیلمن یوازې شاعر نه و او یوازې هغه شعرونه چې خلک ورته د انقلابي شعرونو نوم ورکوي شعرونه نه ویلي، بلکې د بشري حقونو په برخه کې هم فعالیت کوو او د یو بشري حقونو د فعال په توګه باندې په سیمه کې پاتې شوی دی. تاسو په دې برخه کې فعالیتونه څنګه ارزوي؟ یو څومره فعالیتونه په دې برخه کې موثر و؟
بله غږ ندرځي
مهرباني وسیار.
ګیلمن د بشری حقوقو د فعال په هیڅ باندې په لارو بار کې پښتانه راویخ کړل، ځوانانو ته شعور ورکړ، بل خصوص په محکومه پښتونخوا کې دا چې په کلي د مشر منظور پښتین سره ګرځیده او هلته به ځوانانو ته شعور ورکړو، ځوانانو ته به خپل تاریخ او خپل جغرافیه خودله، بیا به په هغه ظلمونو چې د پښتنو سره کېدل، هغه اتیازه رمیسنګ پرسن، هغه کسان چې ورک دي تر اوسه پورې، د هغوی د کورنۍ سره، د هغوی د خپلوانو سره، د هغوی د کلیوالو سره، د افغان پښتون ولس ستونزې شریکولې، او دوی به دې ته چمتو کول چې راویخ شي او د غورزنګ سره ملاتړ وکړي، ځکه یوازنۍ لارې پښتون ژغورنې غورزنګ ده. دلته نور ډېر پښتنو ګوندونه هم شته په پاکستان کې چې کار کوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او د نورو ملت پالو ګوندونو فرق دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ یو خود جوشه غورځنګ دی، یو قومي غورځنګ دی چې په پارلماني ټاکنو کې برخه نه اخلي، او دغه د دې د لارې نه ډېر ځوانان د خپل کړل په دې کې د ګیلمن نه تنها د شیرونو یو مهم رول درلود، بلکې ګیلمن په خپله داسې یو تشریح ورکوله خلکو دپاره، د پښتنو ځوانانو دپاره، دوی راویښول، دوی ته خپل تاریخ او جغرافیه ښودله، خپل بشري حقوقونه یې ورته ښودل چې یو پښتون یو انسان نه بلکې پښتون په یو مملکت کې څومره حقوق لري، آیا موږ دا حقوق په پاکستان کې په فعلي جغرافیه کې چې موږ اوسیږو لرو که نه. نو په دغه خاطر باندې ګیلمن او د ګیلمن نږدې ملګرو د مشر منظور پښتین په شمول باندې ډېر زیات ځوانان راویښ کړل، او هغه څه چې دوی مخکې ورته بازي صاحب هم اشاره وکړله چې په واویا کاله کې دوی ته په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې د پښتو ژبې د نوویلو د پښتنو د تاریخ نه خبرېدلو سیاست پر مخ وړل شوی و. هغه دوی کوښښ وکړل چې تر اوسه پورې ځوانان راویښ کړي او دغه تاریخ ورته بیرته روښانه کړي. د دې تر څنګ لکه موږ یو مثال درلودلی شو چې په سوات کې چې دوی یوازې ګیلمن شاید نه وو، اما نور ملګري ټول چې دوی ورسره وو په سوات کې، دوی د دوکانونو لوحې ډېر زیاتې په پښتو ژبه کړلې، دا چې په اردو ژبه لیکل شوی وي هغه یې ټول پښتو ته واړولې. په قبایلي سیمو کې همدارنګه دوی پښتو بیرته په ابتدایي مکتبونو کې بیرته پښتو په نصاب کې شامل کړل. نو دا د دوی هله ځلې وي چې د خپل قام او خپل غورځنګ دپاره یې کولې، او دا د پنجاب استعماري ریاست نشي زغملی. اوس فعلا چې چون په پښتونخوا کې په هر ځای کې په اروپا کې په امریکا کې د افغانستان کې ډېر لوی لوی لاریونونه وشولو، او دا پنجاب نشو زغملی چې دوی یو نه یوازې د ګیلمن بلکې د غورځنګ د ملګرو د خوانه د ځوانانو ته دا شعور نور هم ورکړلی شي. نو په دې بهانه باندې د ازمې سکام مخکې چې ما وویل بعضي صاحب هم ورته اشاره وکړه، یو اپریشن یو د دروغ اپریشن شروع کړ، او چون پښتنو ډېر زیات د دې په ضد باندې راپاڅېدل او دا ازمې سکام اپریشن یې وغنده، نو پنجاب ته بله لوبه وکړله چې داسې یو ځوان لکه ګیلمن یې د منځه ویوړو، او موږ ټول اوس د ګیلمن په غم باندې مصروف شولو او ژاړو. نو دا هم د پاکستان د هغه دوه مخي سیاست یو برخه ده چې هغوی بل ته خپل کار نور مخې ته وړي، او موږ پښتانه یې صرف د ګیلمن په غم باندې اخته کړلو.
مننه کورودان، تاسو بیر سره وګرځم. اخلي کډوخیل کې تاسو ته راشم، د ګیلمن په شیرونو کې، د ګیلمن سره په ژوند کې په هر ډول کړنه به شغه تر سره کوله، یو ډول نه یو ډول به د افغانستان بیرغ و، دغه په لاسونو کې دزبندونه، دغه په غاړه کې دسمال، دغه په اوږو د افغانستان بیرغ. دې پوښتنې راپورته کړي دي په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې، ځینې داسې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې ګیلمن سره د افغانستان بیرغ او د ولې د افغانستان بیرغ پورته کوه، که په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ، دغه کسان که په دې اړه غواړي چې پوه شي پوښتنه ورته راپورته شوې وي، تاسو ورته څه ویل غواړئ؟
ښه، زما پند باندې هر یو افراطي عمل یو شدید عکس العمل لري. په کوم شدت باندې، کوم تاوتریخوالي سره چې له پښتنو سره برخورد په پښتونخوا علاقه کې کیږي، او خصوصا په ځانګړې توګه باندې ګیلمن چې شکنجه کړی، زورولی، یا هغه منطقه زورولی، یا هغه ولس زورولی، یا په سلهاو انسانان دوی هر کال د لاسه ورکوي، نو خو بالاخره همداسې عکس العمل ته ضرورت لري. او همدارنګه زه فکر کوم چې پنجاب کله هم کوشش ونه کړ چې هغه خاوره چې اوس مقبوضه ده، یعنی دوی په کنټرول کې ده، هغه خپله وګڼي. همیشه ورته په شک په سترګه ګوري چې نه خپل اولی شي او نه بیرته افغانستان ته ورکولی شي. خو دغه په څنګ کې دوی غواړي همیشه داسې سناریو جوړې کړي چې دوی همیشه پلته خپله لوبه مخته بوزي او هغه لوبه خرڅه کی په بهرني ممالک باندې او کې جنرالان پیسې دار شي. نو د دې لپاره چې ګلمن یو هویت ضرورت درلوده او هغه فکر کاوه چې دا کومه جنده ده چې دته دا هویت ورکولای شي. یو بی ادرسه یا بی نوم او بی نښان انسان خو نشي کولای چې ځان مطرح کړي یا له کوم ادرس او د ولد او د چی شي دپاره. د دې لپاره چې خپل مشروع غوښتنې هم په اسلام مطرح کړي د اوچته ته ضرورت درلوده، یو ایډنټیټي ته ضرورت درلوده، یو هویت ته ضرورت درلوده چې هغه پرته د افغانستان نه کوم بل یا افغان بودن نه کوم بل هویت هغه نه درلود چې ویلي وای، ځکه چې د پاکستان هغه برخورد خو هغه و، ځکه چې که یو څوک وهي او شکنجه کوي او امکانات ورته نه ورکوي، ممانعتونه ورته ایجادوي، ای څوک احساس تعلقیت هغه ادرس پورې کولای شي کله هم نشي کولای. خو بالاخره هغه هر انسان سي بیرته خپل هغه ریشې ته، نو ګیلمن د خپل ریشې یو چیرته پیدا کړی وه او هغه یې منلې وه، هغه ورته مهمه وه، ځکه چې کم از کم هغه ریشې دته مثلا یو نوم ورکولی شو، یو هویت ورکولی شو، یو ډاډ او سکون یې ورکولی شو. نو ځکه د افغانستان بیرغ د سیوري لاندې یا د هغه هویت لاندې د غوښته چې ځان معرفي کړي او خلک یې وپېژني او له بغه سټیج نه د حق غوښتنه وکړي. نو ځکه یې زه فکر کوم چې په دې شکل د یو ځان لپاره یو شناخت برابر
کړی. او بیرته په عکس العمل کې د افغانانو منل څومره ګلمنت او هغه کسان چې ځان افغانان معرفي کوي او یا هغه ریخه چې دوی له افغانستان سره لري څومره د منلو دي، افغانان څومره دا مسله لزړه مني؟
ګوره افغانان ورځو په ملک ته تاسو نشئ کولای چې ټول یو شان فکر وکړي. شا په افغانستان کې هم غیر پښتانه له دې نه ویره ولري که چیرې دوه طرفه پښتانه سره یو ځای شي دوی فکر کوي چې بیا به دوی لپاره ځای نه، دا یو ویره ده چې دا خلک همیشه لري او په دې باندې خپل شخصي نظریات شریکوي چې ګویا انتدوریان خط منل شوی ده او دا قبول شوی ده او دا ولې که نه، هغه همیشه د پښتون د تعداد څخه ویره لري، دا یوه مسله ده. اما راځو په دې باندې چې افغان ولس او خصوصا پښتنو دا لورز نسی پاکستان زیږیدلی ده د انګریز د استعمار د کرحې له مخې نه افغان ولس د هغه قیمت ورکوي. افغان همیشه په ځورېدلی، نن چې پښتون ترقي نشي کولی، نن چې پښتون بې سواده پاتې شوی، نن چې پښتون خوار او ذلیل دی، خو د همدغې په خاطر باندې چې کله هم هغه پښتانه چې د ډیورین تپل شوی خط اطراف ته دي هغوی بېګانه فکر نه دی کړی، بلکې خپل تن وجود فکر کړی چې یو ظالم انګریز استعمارګر انګریز راغی او دغه یو دې لپاره چې بر صغیر ته یو پیسې یو جزا ورکړی وي، نو همداسې وکړ چې هغه ټوټه کړلو په نوم د اسلامي یو مریض سټیټ جوړ کړ، لکه د کانسر د دانې په شان باندې، د سرطان د دانې په شان باندې، چې دا به هم افغانان چې همیشه غرور کړی او انګریز یې ډبولی او تښتولی ده، دا به هم همیشه په اور کې پاتې شي. او هغه هند چې مثلا خپل مبارزه کې بیرته انګریز وویستله له خپل خاورې نه، نو هغه لپاره یې همداسې یو دایمي درد سر پیدا کړ چې بیا کرا اوسم هغه قائد اعظم هم چې معلوم نه و چې دا قائد اعظم څوک دی، او په ژبه او په قوم او په فکر او په اندېښې باندې او نه په معرضې کې دوی کوم خاص رول درلوده. نو افغان ولس او نن اجازه را که آخري خبر نن که ګلمن نن د ګلمن که دا منځ کېږي، دا د هغه خاورې د پښتنو طرفه نه کېږي، بلکې هر هغه افغان چې د افغانستان له خاورې نه بهر ته تللی ده هغوی په غم باندې غمجن دي، ورته جنازې منځ هم کړی، ورته ختم کړی، ورته دعا هم کړی او ورته باندې غمګین دي، ځکه چې هغه خپل ګڼي، هغه بېګانه نه ده ګڼل. دې خاطر زه فکر کوم چې صحیح ده چې فزیکي لحاظه به دوی سره جلا وي، اما د فکر او د احساس او د ارمانونو لمخې
دواړه یو قوم دی،
یو شبه
دی، یو افغان دی. مننه کور ودان. اوریدونکو د سره د لنډ دوی راخلو، بیا به د دوو نور مېلمنو وروستي خبرې واورو. نو مور ته وخلې لکم زما اړیکې نیولې، لطفا لنډې خبرې وکړي.
از توخین د بل ولایت شاجولو لسالي ستاسو
مننه توخی صاحب، لطفا لنډ مو نظر وایاست چې وخت کم ده.
زما نظر خدا ده چې د پښتون ژغورنې غورزان ګروپتیا هم یو افغاني کلتور او دود او دستور ټول هغه استعمالي خو زه ودي تاریخ نه چې دی په تیر تحریک کې د اسلامي امارات سره مشي اړیکې نه درلودي اوس امارات کې مشي اړیکې نه سره لري. حال دا چې دا هم اسلامي امارات اکثره پښتانه دي. نو زما له ملمنو څخه دا پښتنه ده چې ولې د یو حکومت سره یعنې په تېره اداره کې د اشرف غني او د بل حکومت سره هم شي اړیکې نه درلودې.
مننه توخی صاحب، ما پښتنه واخیستله. حتمن به دا له ملک صاحب نه وپوښتو. ښاغلی ملک، تاسو سره زم تاسو ته په لنډو کې ووایاست چې دغه پښتنه چې زموږ اورېدونکي وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له طالبانو سره ولې ښې اړیکې نه لري او په تېر حکومت کې اړیکې څنګه وي؟
ګوره، پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل قام، د وطن، د حقیقي ازادۍ، د خپلواکۍ، خپل ولس ته د ښه ژوند، د پرامنه خوشاله ژوند ته مبارزه کوونکی یو غورځنګ دی. هغه لر بر افغان لامو راواخلې بیا تر اباسین پورې دا یو خاوره ګړي، دا یو ملت ګړي، یو خلګي ګړي. پښتون ژغورنې غورځنګ هر وخت دا خبره کړې ده چې د لر بر افغان یو افغان دی، لامو تر اباسین یو خاوره یو وینه. دا مشوار دی، دا مشوار ورکو. د موږ سره کچا تعلق ساتلې دی، موږ سیاسي خلګ یو، موږ د هر چا سره خبره کوو، وار چا سره په سیاسي حواله باندې چې هغه دغه محور د افغانستان سیالي، د افغانانو خوشحالي وي، د افغانستان د افغانانو په خپل منځ کې سیاسي دغه وي، هغه ته موږ بالکل تیار یو. هر وخت شنستی او هر وخت مې پر دې خبرې کړې دي. په دې کې هیڅ مانعیت نشته. تر اوسه پورې د موجوده نظام سره زموږ هیڅ رقم داسې شی نه دی سوی. بنیادی او ډیرم سنهري موقع طالبانو ته پلاس ورغلی وه چې په ټوله نړۍ کې چې کم ځای یو افغان و، هغه که د هرې ژبې ویونکي و، که تاجک و، که ازبک و، که پشهي و، که بلوڅ و، که هزاره و، که پښتون و، هغه د جهان په هر کونج کې د ګیلمن وزیر په دې اوسني شهادت باندې چې موږ یې د ملي شهید لقب ورکړی دی، پر دې باندې غمرازي خپره کړې ده، د موږ سره غم شریکي کړې ده او خپل غصه ښکاره کړې ده. دا یو ډېر اهم موقع و. په کابل کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، د افغانستان په مختلفو شهرونو کې ولسونو غوښتل چې موږ د دغه ملي شعر شاعر، د ملي مبارز د جنازې لمونځ کوو، خو هغوی ته د افغانستان موجوده چې کوم واکمنان دي دوی اجازت ورنه کوي. ولې؟ که د خبرو دغه اراده درلودله یا د غورځنګ سره د یو شه تعلق دغه درلودله، دوی په کار دی چې دغه ابتدا کړې وه، دوی دا کار ونه کوي. موږ برته هم دا وایو، موږ یو سیاسي تحریک یو، موږ د هیچا سره هم د خبرو دروازې نه دي بندې کړي. موږ د خبرو ټارګیټ، هدف دا بدای چې د افغانستان سیالي، د افغانانو سیالي، د افغانانو خوشحالي. ما د افغانانو مطلب دا لامو راوخه د تر اباسینه پورې د دې سیمې د خلکو د مشکلاتو د حل او د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره موږ د هر چا سره خبرې کولې ته.
مننه کور ودان. یوسف صاحب، تاسو سره زم فقط یو د خپل رو کو تاسو ته وایس د ګلمن مرګ لپاره ټول خفه او ټول خوشنی وو، خو ارمانونه څه فکر کوي؟ دغه ځوانان چې اوس راپورته شوې دي، جنازې وکړي، خوشنی څرګند کړه، پوره کولای شي او که پوره کولای شي څومره؟
مننه ګلمن، په خپل ژوند کې هغه څه چې غوښتل لاس سره نه وړل، خو د ګلمن شهادت به داسې مفته کې مونږ نه پرېږدو. ځوانان ټول ډېر احساساتي دي او حتی مونږ ته ډېر زیات ټلیفونونه او ایمیلونه راځي چې مونږ د عدم تشدد فلسفه شاید وایي چې پرېږدو. زمونږ غورځنګ په همدې بنسټ باندې جوړ شوی چې مونږ عدم تشدد فلسفه مخې ته وړو. خو ځوانان ډېر زیات هیله من دي چې د ګیلمن شهادت نه وروسته به لر بر پښتانه سره یو ځای کېږي او د هغه ټول ارمانونه به مونږ
ډېرې مننه کور ودان ژوندی اوسې له تاسو درې واړو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی راسره مو ګډون وکړ.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.